د سهار 9 بجې د اوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې انحصار خبرونه په دې اولنۍ خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. وابوري چې د خیبر ایجنسی باړي هغه اوسیدونکو چې په سیمه کې موندل شوی خپل مړی پرون په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته راوړی او احتجاج یې کاوه، د ښار پولیسو له دغه ځایه پاسولی دي. بلې خواته د پاکستان د ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په یو وخت له حکومت غوښتي چې زر تر زره د راتلونکو ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. په اسلام آباد کې روان د طاهر القادری د لانګ مارچ په اړه تازه معلومات درکوو او د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ سو خوندورې سندرې هم دروو. خو اول ورځو ګلایاسته چې مهم خبرونه ترې واورو.
سهار مو بخیر. لمړی د خبرونو سرټکی. په پیښور کې پولیسو د خیبر ایجنسی باډی کې وجود شو 1300 کسانو خپلوانو چې مظاهره یې کوله د اتیت پر کول لپاره تشدد کړي. په پاکستان کې مخالف ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره دقیقه نیټه اعلان کړي او د امریکا ولسمشر د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی باډی کې وجود شوی 1300 کسانو خپلوانو چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر کور مخې ته مظاهره کوله د تیت پر کول لپاره پولیسو پرې اوخ کې بهونکي ګیسونه او تشدد کړي. دا پیښه بیګا شپې ناوخته هغه وخت رامنځته شوه کله چې د گورنر او د قبایلي مشرانو ترمنځ خبرې ترې ناکامه شوې. پولیسو هغه مړی چې په ټرکونو کې مردخانی ته رسولی دي. په پیښور کې د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې مظاهره کوونکو شیرشاه سوری سړک تر 1300 ساعتو پورې تګ را تګ لپاره تړلې وو. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې په باډه کې له تیرو درې کلونو راهیسې روان فوجي عملیات ته ودرول شي. د مسعود سکاوټ کمانډر د خپل کار له دندې څخه ګوښه کړی شي او د بېګنا ولسي وګړو په وژنه کې لاس لرونکي دي ونیول شي او تر پوست او تپوس دی وشي چې ولی بېګنا خلک وژلي دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې مخالف ګوندونو پرون د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره بغیر له سزنده نیټه اعلان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی مشر میا نواز شریف په شمول مختلف ګوندونو پرون په رایوند کې غونډه کړې. په دغه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي مشر منور حسن، آفتاب احمد خان شیرپاو او نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی. د مخالفو ګوندونو غونډه په داسې حال کې وشوه چې په اسلام آباد کې د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری د حکومت ضد لاریون لا هم دوام لري. نوموړي غوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیشن دې ختم کړل شي. د سیاسي ګوندونو غونډې وروسته نواز شریف د طاهر القادری د غوښتنو په جواب کې ویل،
کسی کو پانچ منٹ کا الٹیمیٹم مل رہا ہے، کسی کو ایک گھنٹے کا الٹیمیٹم مل رہا ہے.
قادری صاحب چاہتا پا پینزو دقیقو کی دا چکولو یا اجراتو خبردار ہے ورکوی، چاہتا یو ساتا و چاہتا بیا دا سبا تر یو لسو بجو دا مستعفی کی دو خبردار ہے ورکوی. نه پوهیږم دا څه روان دي او څه کیږي. سرکس ته ورته یوه ډرامه یا لوبه یې پیل کړي چې هیڅوک یې په سر اوبر نه پوهیږي. هغه که له اساسي قانونه خبر وي نو بیا خو ماته له دې هر څه د یوې پټې او پلان شوې لوبې بوی راځي.
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې ګوتې وهل به د پاکستان یووالي او سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي. بلخوا د واکمن پیپلز ګوند وفاقي وزیر سید خورشید شاه یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ټول ټاکنې به تر مئی تر شپږمې نیټې پورې وشي. د پاکستان د کورونا چار وزیر رحمان ملک د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د هغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د تیت پر کولو خبرداري ورکړ. رحمان ملک پرون په یو خبري غونډه کې ویل مظاهره چن باید لاړ شي او ګینی پر ضد به اقدام وشي. رحمان ملک زیاته کړه چې د باوري معلومات ترلاسه کړي چې سخت دریزي په پام کې لري چې پر مظاهره چانو حمله وکړي. رحمان ملک دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې طاهر القادری او پلوان یې د څلورمې ورځ په مخه اسلام آباد کې غونډې ته دوام ورکړي. قادری د حکومت مخالف او مظاهره چانو ته وویل چې په انتخابي سیستم کې اصلاحات غواړي خو انتخابات باید په پسرلي کې ونه ځنډول شي. پاکستان او هند په لانجمن کشمیر کې د کنټرول پر کرخه روان تاوتریخوالی د کمولو او د لسیزي زوړ ډزبندۍ پر ځای ساتلو سلا شوي دي. دا پریکړه له هغې وروسته شوي چې درې پاکستانی او دوه هندي سرتیري د کشمیر پر پوله په ډزو کې وژل شوي وو. د هند ځواکونو یو ویان ویلي چې دواړو خواوو فوزي کمانډرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړي او په دې سلا شوي چې حالات به خرابېدو ته پرې نږدي. دغه وروستۍ بریدونه د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې لا نورې کړکېچنې کړي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمیر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی. له سیمې څخه د مشال رادیو د راپور له مخې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو وروسته د هغې طالبانو پر ضد پاسون وکړو چې د دوی په وینا په سړکونو د طالبانو له لورې د ماینونو له ښخولو په تنګ شول. ویل کېږي چې دا سیمه له ډېرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. د یو کلي مشر سفر محمد مشال رادیو ته په دې اړه وویل:
دا خپل خلک ټول دغه تسترګې پر لایوي چې کوم به یو سړی چې ولاړ شي مال زه ولاړیم زه مه کوئ.
سفر محمد د خپل سیمې د اوسیدونکو له لورې له حکومت او د هلمند له والي څخه وغوښتل چې طالبانو څخه د دوی سیمه په پاکولو کې مرسته ورسره وکړي. د فاریاب ولایت د قانونو رئیس له خپلو دوه همکارانو سره تختول شوی دی. د فاریاب امنی قمندانې وایي چې د قانونو رئیس انجینیر شاه ولی له خپلو دوه همکارانو سره د سشنبې په ورځ په قرمقول ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري وتختول شو او موټر چلوونکی د حملې پر مهال وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما دا اعلان له هغې وروسته وکړو چې تېره میاشت د کانیکټ په یو لومړي ښوونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو کې وژل شوي وو. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې ویل د ده په پلان یو شمیر تنفیذي انتقام اقدامات او قانون وړاندیزونه شامل دي. په دغه وړاندیزونو کې له کانګرس څخه غوښتل شوي چې هغه وسلې منع کړي چې په جاجرو کې ډېرې مرمۍ ځایږي. د همداراز ویل چې د ټوپکونو په خرڅولو دي سارنه زیاته شي. دا د محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی له خیبر جنسای و امنیتی ځواکونه وباسي کچرې د سیمې مشران د غلطه د ترهګرای د پیښو نه کېدلو یقین دهانی ورکړي.
ایک دن بھی سیکورٹی فورسز والے وہاں نہیں ہوں گے. اگر اس علاقے کے مشران اس بات کی ضمانت دیں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ دہشت گردی کے وہ ان علاقوں میں نہیں ہوں گے.
ہم دا خیبر پختونخوا دا گورنر دفتر ویلی چې د قبائلی سیمه شمالی وزیرستان د کورم تنگی ڈیم جوړولو کار به پراتونکو دونی مو میاشتو کې پیل شي. د سیمه لپاره به ګټه شي. خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په هنتون زده کوونکو ته لیپ ټاپ کمپیوټرونه ورکوي.
چې دا د اویا فیصد زیات نمبر وي په آخري امتحان کې د بی ایس ټوټانو له دا لیپ ټاپ ورکوي. په سلویختو ډیپارټمنټس کې موږ بی ایس پروګرام چلو.
یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ سو خوندورې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو راځو خپل ولنی رپورټ ته. د خیبر اجنسۍ د باړې اوسیدونکو چې په سیمه کې موندل شوی خپل مړی تیر ورځ په پیښور کې د گورنر د کور مخې ته ایښی وو او احتجاج یې کاوه. له گورنر سره د خبرو له ناکامه کېدو وروسته د ښار پولیسو له دغه ځایه پاڅولې دي. د احتجاج کوونکو د دې غوښتنې په ځواب کې چې په خیبر اجنسۍ کې روان پوځي عملیات دې ودرول شي، د صوبې گورنر ویلي چې په دغه لړ کې به د قبایلو لویه جرګه رابدل شي. په دې اړه تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د گورنر د مانی مخې ته د خیبر ایجنسی په درنا یا پرلت کوونکو مظاهره چانو باندې بیګا د شپې 12:30 بجې د انتظامیه لخوا اوخ کې بیان کې ګیس او اوبه وشتل شوې دي. په دغه مظاهره چانو لاټی چارج هم کړی شوی دی او دغه احتجاجي پرلت په زور ختم کړی شوی دی. په دې لړ کې د خیبر ایجنسی یو ځایي مشر اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل: مظاهره د منتشر کولو وړاندې د گورنر سره د دې مظاهرچیانو کمیټه جرګه هم کړی و او تیر مسخوتن د خیبر پختونخوا گورنر او دغه جرګې په مذاکراتو کې بریا ترلاسه شوی و، خو مظاهرچیانو د دغه جرګې د خبرو د منلو څخه انکار وکړو او خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو. دا مهال په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ د مشرانو ګرین جرګه روانه ده چې به پکې د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي. په دې لړ کې اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل دا محل د خیبر ایجنسۍ د باړې د مشرانو ګرین جرګه روانه ده چې به پکې د راتلونکي لپاره دوی تګلاره جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم په دغه موضوع سره دا وخت له پېښور خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، ستړی مشي، او دغه خبرونه خو موږ واورېدل. اوریدونکو، مو واورېدل چې دغه احتجاج کوونکي چې کوم د گورنر هاوس مخې ته چې پرون سر د خپلو مړو ناستو، هغوی وایي چې پولیس پې لاټي چارج کړی دی، اوښ کې بهونکې ګیسونې پې پرېښودې دي، او هغوی دغه ځای پاسولی دي. نو دغه پرونی خبرې چې دغه خلکو د گورنر ترمنځ وشوې، هغه ولې ناکامه شوې؟ دوی پکې څه خبرې د گورنر ونه منلې؟ او دا اوس چې کومه ګرینډ جرګه وایي چې روانه ده، خبرې پیل کړي دي، نو د دغه په اړه څه تفصیل دی خالد خان تاسو سره؟
ډېره مننه هارون بچا. بالکل، څنګه چې تاسو وویل چې دغه خبرې هم روانې وې د قبایلي مشرانو او د خیبر پختونخوا د گورنر مسعود کوثر او نور دغه لوړ پوړو چارواکو په منځ کې دغه خبرې بېګا ناوخته پورې روانې وې، او ځینې خبرې پکې داسې هم شوې چې لکه گورنر خیبر پختونخوا د دغه مړو د ماضي لپاره د څلور څلور لکو روپو هم اعلان وکړو. دا هم ویلي وو چې دوی به د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامي نه رپورټ راغواړي او کوم چې ذمہوار کسان دي هغه ته به سزا ورکړي. دغه باور هم دوی ورکړو گورنر چې دوی به دغه جوډیشل عدالتي انکوایري کوي. خو بیا لوی خبره چې د قبایلو زاړه خوا د باړې د خلکو هغه خبره دا وه چې په باړه کې دي فوجي عملیات سمدستي توګه بند کړی شي، ځکه چې دغه خلکو دغه دریزو دغه وینا وه چې دا سات چې کله دی په گورنر هاوس کې ناستي یا دغه ته احتجاج کوي، نو په باړه تحصیل کې اوس هم د توپو اوازونه دي، د توپو ګولې دي، او دغه یوازې دانه چې لکه په دغه پیخه کې دا خلک مړ شوي دي، دغه کسانو ته جوبلې را مخې ته شوي دي. بلکې دی دا ویل چې هر شپه دغه د توپو ګولې وریږي او دا داسې ځایونو باندې پروزي، په بادې باندې راځي چې هلته عام وګړو ته نقصان رسي. نو لویه وجه خو دا وه چې دی د فوجي اپریشن د سمدستي بندولو اعلان کولو. هارون، دغه به ومو وایم چې دغه کوم درنه وه یا کومه پرله احتجاجي ناسته وه، دی کې ځینې سیاسي ګوندونه منځته راغلي وو. دا اگر چې غیر سیاسي دغه وه، دغه د قبایلو خلکو راغلي، خو دې کې داسې یو سیاسي ګوندونه راغلي چې هغوی پکې داسې ښکارېده چې لکه هغوی سیاست کولو، هغوی خلک راغلي وو، هغوی دغه خلکو ته د ناستې بندوبست ورکړی وو او نور دغسې انتظامونه ادا کړي وو. نو دې کې دغه سیاست منځته راغلی وو. نو کوم مشران چې گورنر هاوس ته تللي وو، هغوی په منځ کې چې کومې خبرې شوې وې، هغوی خو په دې متفق شوي وو، کوم باور چې هغوی ته ورکړی شوی وو. خو بیا چې هغوی بار درنې ته راووت، کوم د احتجاج کوونکو خلکو ته رانو، نو دا معلومېده چې دغلته د یو تنظیم د یو ګوند طالب علمان د هغې سټوډنټانو وینګ چې هغه دا په قبضه کې وو، او هغوی دغه غوښتل چې دغه ناسته احتجاجي ناستې له دوام ورکړي. نو یو وجه خو دا وه، بله وجه دا وه چې دغه روډ بند و د څوارلسو ګنټو نه، او دا ډېر اهم سړک د گورنر هاوس مخې ته، چې دغه بندي نو بیا خامخا ټول ښار ته تکلیف وي. او بیا کله چې د انتظامي اړخه دغلته ګاډي بوتلو، هغوی دا ویل چې دغه مړي کم از کم مردخانو ته هغوی شفټ کړي هلته یوسي. نو لویه وجه چې وا د شخړې هغه په دغلته شو چې دی دغه مړی نه ورکول پاغه باندې بیا انتظامی او پولیس مجبوره شو چې هغه انسو ګیس مو کو او بیا پکې لاټی چارج مو شو او دغه خلک تقریبا یو بجا د دغه دین پاس شو او دا هم نه معلومی دي چې را په دغه کې څومره کسان دا کیږي خو د رسنو تر مخه یو پولیس چارواکي پکې زخمی دي او څو کسان هغه کې لکه خامخا ټیلو ټیلو نه دکی وي نو هغه کې د مظاهرین هم زخمی شوي دي خو د هغه صحیح معلومات یا شمیره
مختصر رہتا ہوا ہے مہربانی کی
جی بالکل دا سنگا دا خیبر جن سے یا بیا خاص کر دا بارہ تحصیل چکم کامون دی اگے کے کاخیل دی شلوبر دی سمر کامون دی دا اگے مشران او بیا دا سیاسی گندونو چپاگے کے جماعت اسلامی دا عوامی نیشنل پارٹی دا دا تحریک انصاف مشران دی اگے دا بیگا سنگا چ دا پی خوشا ما خبرو کا چ یو خدا خلق دا بالین راغری دا لر دینا لکا بارہ دا پیخور نه تقریبا 9 کیلومتر لري دا او بیا دا کم گورنر هاوس ته چدي مخکې راستونو دغه دی پیدل هو راغلی مو او کله چې دی پولیس پی د غزیاتیو کو د غنسوګي سونه دا کو دا خلک بالکل منتشر شو چې صدر پلوته تختی د سوق بیا خلاله سوق بل خلاله نو بیگانا وخت پور خو دی راغون شي نو خو چې تاسو خبرو کا د گرین جرګي د خبره نو دا هم روانه ده په پیخور کې دا جرګه روانه ده او نن د جماعت اسلامي لاړه دا د احتجاج کالم ورکړل شوی چې هغه وی چې په دغه د پولیس کم جاتی شوی دی په دې باندې احتجاجي مظاهره هم کوي او دغه د قبایلو د مشرانو د گرین جرګه چې دا نو دا به رستو د دې کوم فیصله کوي د راتلونکو لپاره چې څه فیصله به کوي نو هغه به رستو هغه سرګندونه کوي
صحیح شو ډیره مننه خالد خان
نو وخت پورې دی ناستو اوس پورې څه فیصله مخته نه راغله
ډیره مننه خالد خان کور دی ودان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته چې خپل همکار احمد الله سره خبرې کوو. احمد الله تاسو ستړي مشي وایو او دغلته نن سرورم ورځ ده چې د لانګ مارچ شروع دی د منهاج القرآن د ادارې د مشر طاهر القادری. نو نن هم دغلته خلک ناس دي تاسو سره ویني سره خبرونه دي تاسو سره چې دغه نن په دغه والا سره پروګرامونه دي دغه لانګ مارچ والا خلکو
باچا صاحب بالکل نن تاسو څنګه ویلن په سلورم ورځ هم د اسلام آباد په جنا ایونیو باندې د پریډ ایونیو چې کوم د هغه مخامخ د احتجاجي مظاهره یا لانګ مارچ چې کوم د درنه دا جاري ده اوس نه لږه شیبه وړاندې چې کله موږ دغه تورلو نو د خلک چې کوم هغه سړکونو او زنانو چې کوم هغه لپاره خیمه والې شوی وي نو خلک را پاسېدلی لګیا او ځان له ناشته بندوبست کوو خو شا چې کوم هوټل او دکانونه دي هغه زیاتره بندي خو یو نیم خلکو داسې انتظامات کړی چې چاینه په ترماسونو کې راوړي او نور خوراک مواد چې کمی هغه راوړي نو هغه ته لګیاو دی ناشته کول او د خلکو همدا وینا ده چې موږ به تر هغه پورې نه ځو چې څو پورې موږ تاسو موږ د شکم مشر دی ډاکټر طاهر القادری هغه له خوا موږ ته هدایت نه ملاو شوی او زمونږ حوصله همدا سوچتي دي موږ به تر هغه پورې ناست یو چې څو پورې حکومت زمونږ مطالبات نه مني. دا خبر مکرم چې 13 ورځ کله طاهر القادری په خپل وینا کې دا ویل چې حکومت لخوا د اپریشن خبرې کیږي چې اپریشن په دې خلکو باندې کولې شي او لکه مطلب خلکو ته دا ویل تاسو یاري گئی مې دي زینه پاتې گئی مې کدي هر څنګه اپریشن کې نو تاسو دې نه بالکل نه یاري گئی دې حالاتونه دې نه علاوه هغه څلور نکات هم حکومت ته پیش کول چې دا باندې هم عمل درآمد وکړل شي. خو چې کله په دې حواله سره خلکو سره زمونږ خبرې کړي نو هغه ویل چې اپریشن ووم شي یا که هر قسم حکومت په موږ باندې زور زبردستي وکړي موږ باید دې زینه نه پاتو. خو بل خو داخله چارو رحمان ملک په خپل مطبوعاتو سره خبرو کې دا ویل چې دا ټول دلته ماشومان راغلي دي یا د زنانه دي یا د غشن سپینګيري دي یا زمونږ ورونه دا چې کوم راغلي ویل ته ناسي د حکومت هیڅ قسمه داسې اراده نشته د اپریشن کولو. طاهر القادری صاحب پتن لګي چې دا خبر د کم ځناغي ته ملاوي چې حکومت داسې اراده کړ لري چې اپریشن به وکړي. هغه ویل چې په دې خبرونو کې هیڅ صداقت نشته نه موږ اپریشن کوو او نه زمونږ سره اراده شته. او دې حواله سره صدر صاحب هم هدایت جاري کړی دی او هغه ویل چې دا خبرونه کوم شته راغلي دي نو په دې باندې بالکل عمل درآمد نه کړل شي او هیڅ چا په ضد هیڅ قسم اپریشن نه کوي.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله کور دی ودان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدونکو بیگامه خام د ګنشمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کور کې سره راغون شول او په راتلونکي سیاسي وضعیت وغږیدل. سیاستوالو په یو وخت له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د راتلونکو ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د پاکستان یو مذهبي وایس چې د منهاج القرآن په نوم د یوې ادارې مسول هم دی له لسګونو زره خلکو سره یو ځای له دوشنبه راهیسې په اسلام آباد کې د دې هیواد د پارلمان ودانۍ ته څیرمه دیره دی. هغه د انتخاباتي اصلاحاتو له حکومت د سمدستي مستعفی کېدو غوښتنه کوي. مجیب الرحمن انګار پرې له پیښوره رپورټ لري.
په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ماښام د پاکستان د دویم لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په لاهور کې جوړه شوې وه، د هیواد سیاسي وضعیت نازک وبلل شو او ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د راتلونکو مرکزي او ایالتي انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه اعلان کړي. نواز شریف د تحریک منهاج القرآن د ادارې د مشر ډاکټر طاهر القادری د دې غوښتنې په ځواب کې چې د انتخاباتو کمیسیون دې رنګ کړل شي وویل چې د دې کمیسیون مشر د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه ټاکل شوی، خو زیاته کړه چې په خپل د قادری غوښتنې مبهمې دي او دوی نه پوهیږي چې نوموړی د څه لپاره راوتلی دی. قادری صاحب چاته په 15 دقیقو کې د څه کولو یا اجراتو خبرداری ورکوي، چاته یو ساعت او چاته بیا د سبا تر 11 بجو د مستعفی کېدو خبرداری ورکوي. نه پوهیږم دا څه روان دي او څه کیږي. سرکس ته ورته یوه ډرامه یا لوبه یې پیل کړي چې هیڅوک یې په سر وبر نه پوهیږي. هغه کله اساسي قانون خبر وینو بیا خو ماته له دې هر څه د یوې پټې او پلان شوې لوبې بوی راځي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د نواز شریف په شان د روان سیاسي وضعیت په باب اندېښنه وښوده. هغه وویل چې په اساسي قانون کې ګوتې وهل به د پاکستان یووالی او سالمیت له خطر سره مخ کړي. د جمهوری او غیر جمهوری خلکو ترمنځ یو کرخه راښکل شوی. د پاکستان ولس او نړیوالو ته دا پیغام ورکو چې د 2014 کال پاکستان هغه پخوانی پاکستان نه دی چې د هر چا زړه وغواړي نو اساسي قانون دی وڅیری. زه په ډیره نرمه لهجه وایم، هر چا که په اساسي قانون کې د ګوتو وهلو کوشش وکړ نو بیا به دا یووالی نه پاتې کیږي. یو شمیر سیاستوال داسې ګمان کوي چې حکومت غواړي په بیلابیلو پلمو انتخابات وزنډوي، خو د جماعت اسلامي ډلې مشر منور حسن خبرداری ورکوي چې دا انتخابات وزنډول به یو بل بحران رامنځته کړي. که د انتخابات د زنډولو کوشش وشو نو نه یوازې دا چې مخالفت به یې وشي، بلکې دې ته به مجبور شو چې خلک لارو کوڅو ته راووځي او پر وړاندې شدید عکس العمل وکړي. په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام مذهبي ډلې مشر مولانا فضل رحمان، د قومي وطن ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو او یو شمیر نورو لوی وړو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د اپوزیسیون ګوندونو د مشرانو دا غونډه وروسته تر هغې جوړه شوه چې په اسلام آباد کې د مذهبي مبلغ طاهر القادری تر احتجاجي مظاهرې وروسته داسې بریښي چې په پاکستان کې بدلون را روان دی، خو ښایي لږ شمیر خلک یې د لوري اټکل وکړي.
د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو د پرونی غونډې په اړه مو د موجی بنگار رپورټ واورېدو. د خیبر پښتونخوا گورنر له دفتره په جاری کړل شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د کرم تنګي ډیم جوړولو کار به په راتلونکو دوو میاشتو کې پیل شي. د خبر پاڼې تر مخه په دغه پروژه به یو کم شپېته ارب روپۍ لګښت راځي او د سیمې 3.5 لک اکړه ځمکه به خړوبه وي. شبیر جان پرې رپورټ لري.
دا گورنر هاوس په خبرنه جاری شوی یو خبر پانه کې ویل شوی دی چې د غونډه کې د وابډا چیرمن سید راغب شاه وینا و چې دوی ته د زر تر زر ځمکه حواله کړی شي چې دوی په دغه ډیم باندې کار پیل کړي، ځکه چې د دوی په وینا د روان کال د مارچ میاشتې نه بعد دوی په دغه ډیم باندې کار شروع کړي. د غونډه کې ګډون کوونکي د لکی مروت سیمې سېنېټر سلیم سیف الله د لړکی شوی غونډه په خلا صدا رنګ ویل
شامل
دغه منصوبې د فاټا سیکټر یو مشر مسهر علي شاه سره چې کله موږ تماس ونیول نو هغوی د مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره ترې ونه کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دغه ډیم د جوړېدو وروسته ګټې ډېرې دي خو له دوی ته نقصانات هم ډېر دي او باید حکومت دوی ته هم پاملرنه وکړي. دا شمالي وزیرستان یوسف هارون مشال لیډو ته صدارنګ وایي
حکومت د دې لپاره متبادل داسې معاوضه دی تورکو او دې لپاره بله داسې ځمکه وغواړي چې په هغې کې د آباد کې نو دا خلک بیا به په اسانه باندې هلته نقل مکانې وکړو او په دې باندې به دا خلک خوشحاله وي.
دا ګورنر هاوس نه خوره شوې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې د دې ډیم یوازې د بجلی جوړون علاوه ګیر چاپیره سیمو او اولس ته یو شمېر ګټې دي. دا دغه ګټو په خلا سېنېټر سلیم سیف الله صدارنګ وایي یادونه ولا چرواب ډا چیرمن سید راغب شاه وینا تر مخه د نړیوال پرمختیایي امریکایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته جوړیدونکي د ډیم باندې با 50 ارب روپې لګخ راځي. دا به 3.8 میگاواټ بجلی پیدا کوي او دین علاوه به 3.5 لکه اکړ ازمکا د سره آباد شي او د سره سره به د سیمې بازارګوز ونان پر روزګار هم شي. دوی دا خبره په ډاګه کړه چې راتلونکو دوه مقالو کې به دا منصوبه سر ته ورسي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت به د خپل یو نوی پروګرام په ترڅ کې د پېښور پوهنتون 2020 زده کوونکو ته لیپټاپ کمپیوټرونه ورکوي. په دې لړ کې ویل شوی چې هغه زده کوونکي چې په خپلو اخیرنیو امتحانونو کې له 80% زیات نمبر اخیستي وي به د دغه حکومتي انعام حقدار ګرځولی شي. تفصیل د اسرار اتل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت پېښور پوهنتون ته د نوي سهار پروګرام لاندې د یو شمېر لیپټاپونو ورکولو پریکړه کړې چې تر مخه به 2020 زده کوونکي له دغه اسانۍ ګټه پورته کولی شي. دا کمپیوټرونه به د اهلیت په بنیاد هغه زده کوونکو ته ورکولی شي چې په خپلو اخیری امتحانونو کې 80% یا لدې زیاتې نمبر یې اخیستي وي. د یاد نوي سهار سکیم د لیپټاپونو د ویش او کړنلارې په اړه د پېښور پوهنتون ویاند اخترمین مشال ریډیو ته وایي.
خیبر پختونخوا کې کوم پوهنتونان دي چې کم بی ایس او ماسٹر والا سٹوڈنٹان دی تغیر بار دی 50000 لیپ ٹاپ چې کم دی اعلان کړو. حکومت لاړه خچ کم دی خاتونه جاری شو ټول پونتونانو ته. پېښور پونتون کې اول 1300 کسان موږ سره چې کم دی هغه رجسٹریشن کړو. تقریبا 2000 د پېښور پونتون چې کم دی هغه ماسینونو ته لیپ ټاپ ملاویږي.
دې زیاته وی چې حقدار اوس د کونکو ته په وزیر اعلی هاوس کې د روانه میاشتې تر اخیره دغه لیپ ټاپونه سپارل شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کم دی هغه پېښور پونتون ته راتلو والو خو اوس د ځخکاری چې دی شي او مغلطه سټوډنټان منګا ابوز او ملتدا تقسیم شي.
د پېښور پونتون د داخلي د چارو رئیس ډاکټر حزب الله خان مشال ریډیو ته وایي چې د لیپټاپونو لپاره د لوړو زده کړو سانګې ځان ته یونټ جوړ کړي چې مقصد یې د غلار کې د پونتون سره مرسته کول او حقدار زده کوونکو ته د لیپټاپونو ورکول دي.
موږ چې ټول ډیټا ورکړه په تقریبا 2500 کسات برابر شو چې اچا د 70% او 80% زیات نمبر یې په اخیری امتحان کې د 20 سټوډنټانو لا د لیپټاپ ورکړي. دی سلور کال په یونیورسيټي کې تیري سلويختو ډپارټمنټس کې موږ بي اس پروګرام چلو نو زموږ ته تعداد زکه زیات
دی. دا ډول وردا چې د یاد پروګرام لاندې به د لوړو زده کړو د سانګې د بندوبست لاندې د خیبر پښتونخوا شپاړه سو پونتونونو ته 25000 لپټاپ کمپیوټرونه د روانه میاشتې تر اخره ورکول شي چې زیاتره شمیره پکې د پېښور پونتون د زده کوونکو ده. د پېښور پونتون د چارواکو په وینا د غلړ کې ټوله کاغذي کاروایی شوې ده او د پونتون 2020 زده کوونکو ته د اهلیت په بنیاد لپټاپ پونه ورکول شي. اسرارتل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو اوس هم د ځوانانو د خوخي و سندرا چې یو ځوان سندرغاړي ویلې ده تاسو ته ورو
چلتے 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 چلتے
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته راغلی یو. له ګلیاز به د خبرونو لنډی سوور.
په پیښور کې پولیسو د خیبر ایجنسۍ باړی کې وژل شو وتلس کسانو خپلوانو چې مظاهره کوله د تیت پر کول لپاره تشدد کړی. په پاکستان کې مخالف ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره دقیقه نیټه اعلان کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر القادری او د هغه پلویانو ته د تیت پر کولو خبرداري ورکړي. پاکستان او هند په لانجمن کشمیر کې د کنټرول پر کرخه روان تاوتریخوالي د کمولو او د لسیزې زوړ ډزبندۍ پر ځای ساتلو صلاح شوي دي. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی دی. د فاریاب ولایت د قانونو رئیس له خپلو دوو همکارانو سره تښتول شوی دی او د امریکا ولسمشر د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړی.
ګلیاز اوریدونکو اوس له اسلام آباد احمد الله را لګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ ته خپل وینا کې ویل چې ترڅو زموږ مطالبات ونه منل شي موږ به د اسلام آباد نه واپس نه ځو. اداري لیکي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او فوزي مشورولۍ له پکار ده چې د مشاورت وروسته یو کړنلار جوړ کړي چې موجوده وخت کې ملک د کوم بحران سره مخ دی دی نه راوباسي. اداري لیکي چې د حکومت او اتحادیانو هم دا ذمہواری ده چې ملکی مفادات لپاره په فوري توګه مشاورت وکړي او یو داسې لار راوباسي چې مسئلے پر ہوارے کڑے شی. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د فوز موجودګۍ نه علاوه د سکیورټي صورتحال کې خواله را نغله نو پکار ده چې ملاکند او سواد کې ټول انتظامات صوبایي حکومت ته وسپارل شي. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت دوران دنا ترهګری مخ په زیاتیدونکو واقعیاتو لوجه پریشان دي او د لړکې په صوبه کې امن راوستلو لپاره فوز د انتظامیه سره مرسته کوي او د زنو سیمو په حالاتو کې بهتري هم راغله دي. خو اوس وخت راغله چې په دې سیمو کې په اصلاحاتو عمل درآمد وکړي شي او بې درکه کسانو په شمول د نورو یو شمېر مسلو حل دراوويستې شي چې دا شاند اولس او ریاست ترمنځ کملریواله پیدا کیږي هغه ختم شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور هایکورت د پیښور په شمول ټوله صوبه کې د اوبو خراب پایپونو او صفایي ناقص صورتحال په ضد از خود نوټس کیس کې د بلدیاتو سیکرټر ته حکم ورکړی چې وی میاشتې دننه د پیښور کې د اوبو خراب پایپونه بدل کړي. ادارې لیکي چې پیښور هایکورت د مختلفو اولسي مسلو حل لپاره مخکې هم احکامات جاری کړي دي خو که د صورتحال جایزه واخستې شي نو صوبایي حکومت پرې خاطرخواه عمل درآمد نه دی کړی. ادارې لیکي چې د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده نو هیله ده متعلقہ چارواکی با دے لڑکی خپل زاړه روایت برقرار او نه ساتي او اوبو پایپونه به بدل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل مقاله کې د بلوچستان صوبې د روانو حالاتو په یادولو سره لیکي چې د پاکستان پوز یې په آرام کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز امریکایي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د مرستو رسولو د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره به دغلته یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیانو ساتل ضروري وي. د دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د بلوچستان د موجوده حالاتو په اړه پوښتنه کوي چې څنګه بلوچستان د پاکستان پوستا حواله کړل شو چې د وړاندې نه دغې تر واک لاندې وو. ورځپاڼه دویمه پوښتنه دا کوي چې پوست د تیرو لسیزو راهیسې په دغه صوبه کې د امن پر ځای کولو کې ناکامه شوی دی او د پوست د وتلو زیاتره غوښتنې د مخکې نه د سیاستوالو او مدني ټولنې لخوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د متحده قومي مومنټ او د عوامي نېشنل ګوند د دواړو لخوا کراچۍ پوځیانو ته د سپارلو غوښتنې شوي. مقاله لیکي د خیبر پختونخوا په ځینو برخو چې فاټا او سوات پکې شامل دي الته د پاکستان پوز اوس هم موجود دی او اوس هم پر دغو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بد امنۍ او په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي پوز هیڅکله د دې جوګا نه دی چې حکمرانی وکړي که څه هم هغه د لږې مودې لپاره هم وي. مقاله لیکي یو امید داسې شته چې د پاکستان جنرالان د پوځي واکدارۍ د تاریخ نه سبق ایسته کړي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په هلمند او کندهار ولایتونو کې د طالبانو مرکزونو ختمولو کې تر کافي حده کامیابی ترلاسه شوې دي. د کالونو راهیسی چې په افغانستان کې کوم تشدد سیوا شوی وو، نو د وړاندې کالونو په مقابله کې تیر کال د جنوري نه تر نومبر میاشت پورې د وسلوالو لخوا بریدونو کې 5% کمی شوی دی. خو مقاله لیکي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اوس هم نامکمل دي، او تر دې چې د تیرو سو کلونو نامکمله او کمزوري لاسته راوړنې به قائم ساتل تر هغه ممکن نه وي تر څو چې امریکا په بشپړه توګه د افغانستان سره مرستې جاري ونه ساتي. مقاله لیکي د ټولو مرستو د ورکولو او د لویو ترهګرو پر ضد د ځانګړي عملیاتو صلاحیت برقرار ساتلو لپاره به د امریکایي سرتیرو تر کافي حد موجودګي پکار وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د ایران په پارلمان کې یو قانون تر غور لاندې دی چې د یوې ښځې خاوند، پلار، ورور یا د هغې نیکه د هغې بل کوم هیواد ته د سفر کول مخالفت وکړي نو پاسپورټ به ضبط کولی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تفصیل یې د ملیحا امیرزاده نورو.
د ایران د پارلمان قومي امنیتي کمیټي په یو قانون غور کوي چې ورسره کې دیشي په هیواد کې د ښځو په سفر لا نور بندیزونه ولګول شي. د اوسنی قانون تر مخه د 13 کالونو کم عمره ایرانی الکانو جینکه باید سفری دستاویزونه ترلاسه کولو نه مخکې د مور پلار اجازه ولري. د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د 13 کالونو زیات عمر لرونکي جینکو سره باید د پلار یا نگران لخوا لیکل شوی اجازه وي. او واده کړي ښځو ته پکار ده چې د دستاویز اخیستلو لپاره د خاوند رضا شامل وي. تر غور لاندې یاد قانون چې په 290 سیټونو مشتمل پارلمان ته وړاندې شوی، کچاري د ښځې نگرانی د سفر خلاف او یا سوچ یې بدل شي نو لمخې پاسپورت ضبط دي شي. په امریکا کې میشت یوې وکیلې مهرنګیس کار د آزاد اروپا ایرانی څنګه ته ویلي چې دغه قانون یو بل ګام دی چې په هیواد کې د ښځو د سفر کولو حق به محدود کړي. دا وایي مخکې به چې کله د خاوند ذهن بدل شو، هغه به د خپلې فیصلې په هکله یو رسمي خط انتظامیه ته واستولو. ښځه به چې کله هوایي میدان ته لاړه نو پته به ورته ولګېده چې د خاوند د مخالفت له وجې په سفر بندیز دي. خو چا به ترې پاسپورټ نه اخیستلو، بلکې هغې به دا د ځان سره کېښودلو چې له هیواده به نه شوه وتلي. خو اوس د ښځو د پاسپورټ ممکنه ضبطېدل یو نوی بندیز دی. بیا د تیر کال په نومبر کې د پارلمان غړو په دې حق کې رای واچوله چې د 30 کالو پورې ناواده کړې ښځې باید د پاسپورټ لپاره د پلار یا د نارینه نگران رسمي اجازه ولري. په دې فیصله د خزینه فعالینو او نورو لخوا تنقید مخې ته راغلو. د پارلمان قومي امنیتي کمیټې د ویان حسین نغوي حسینی په خبره دغه فیصله کې اوس بدلون راغلی او وایي که څه هم د 30 کالو نه زیاتې ناواده کړې جینکه باید د هیواد نه بهر تللو لپاره د نگران اجازه ولري، خو له پاسپورټ حاصلولو نشي منع کېدی. هغه زیاته کړه واده کړي ښځې چې په کوم عمر کې هم وي د پاسپورټ لپاره باید د خاوند اجازه ولري. د حسیني په خبره نوي ګامونه د ښځو د خېګړې او حفاظت لپاره دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي دا خبرې نه مني. دوی دغه قانون د ښځو د حقونو خلاف ګڼي چې لاول نه په دغه هیواد کې ښځې د سړو په مقابله کې کم حقونه لري. د دې باوجود په تیرو 100 کلونو کې ښځو کافي پرمختګ کړی دی او په یونیورسيټیانو کې تر 60% زیاتې زده کوونکې جینکې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستانی ورځپاڼې ډان پر ویبپاڼه په یو مقاله کې ویل شوي چې د منهاج القرآن ادارې مشر طاهر القادری د اسلام آباد د خپل لانګ مارچ او جذباتي ویناو په ترڅ کې د پاکستان ولس یرغمل کړی دی. په مقاله کې پوښتنه شوې چې نوموړی څرنګه د هغه خلکو د ستونزو حلولو دعوه کوي چا چې کله هم دته ووټ نه دی ورکړی. د مقالې نور تفصیل له دې لنډې دمې وروسته اورئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان پر ویبپاڼه د لیکوالې عارفه نور په یوه مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې ځینو څېړنکارانو د اسلام پاله ډلو لخوا د اسلام آباد حکومت د نیول کېدو احتمال څرګندولو، خو یو چا هم دا نه انګیرله چې د بریلوي مسلک یو انګریزي ویونکي چې د ترهګر او ځان وژونکو بریدونو پر ضد فتوای ورکړې به د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ مشري کوي. لیکوال وایي ډاکټر طاهر القادری چې نخو خوي څوک ورته مولانا وایي په دې یخ یخنۍ کې چې د پاکستان خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي د غچ اغستلو لپاره میدان ته وتلی دی. مقاله زیاتوي د تیر کال له دسمبر راهیسې چې نوموړی پاکستان ته داخل شوی په خپلو ګرمو او جذباتي ویناو سره پاکستانی ولس یرغمال نیولی دی. د مقالې په لیکنه د اسلام آباد لانګ مارچ ته د قادری تر وینا وروسته ځینو خلکو وانګیرله چې نوموړي د پاکستان د خلکو د ستونزو حلولو د یو بل دعویدار عمران خان ځای ونیو. مقاله کاږي په پاکستان کې د چاپی او تصویري رسنیو لیکونکو او سیاستوالو د قادری د هغه وخت کیسې او عدالتي مقدمې چې نوموړی کله د نواز شریف له کورنۍ سره ډیر نږدې و او بیا وروسته مخالف شو، د دورنګۍ او دروغ او سیاست ښکار کولو په موخه خلکو ته وریادې کړي. دغه راز اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي کوونکو کسانو د سزا د پاکستانی قانون په حق له هم قادری په مختلف وختونو کې بیلابېلې خبرې کړې دي. همداراز نوموړی په یو ویډیو کې ښودل شوی چې څنګ خپل پیرویانو ته د خپل هغه خوب کیسه کوي چې د په خبره د اسلام پیغمبر ورته پکې راغلی وو او د یو پارسا سړی په توګه وپیژند. لیکواله عارفانور وړاندې وایي قادری د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند پاکستان عوامي تحریک په استازیتوب ګټلې یوازینی چوکۍ هغه وخت په اعتراضي توګه پریښوده کله چې د اسمبلی د پاکستان د پوځ پخوانی مشر پرویز مشرف ته د یو قانون په ترڅ کې د هیواد د ولسمشر چوکۍ هم ورکړه. د خپل دغه اقدام وروسته قادری په خپل خوخه پاکستان پریښود او د کینیډا په یخ هیواد کې ژوند کول پیل کړل. په مقاله کې پوښتنه شوې چې قادری د چا لپاره د وخه راتلونکي هیله له ځان سره لري. آیا د پاکستانی ولس لپاره چې د ته کله هم ووټ نه دی ورکړی، د غربي طاقتونو لپاره چې د ترهګرۍ پر ضد د پیپلز ګوند حکومت له ناکامه کېدو وروسته د پاکستان پر لویو سیاسي ګوندونو اعتماد له لاسه ورکړی، او کنا د پاکستانی پوځ لپاره چې ویل کېږي د مهال دیوا نوي ملګري په لټه کې دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په رسنیو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو خبرونه غلط دي، خو زیاتوي چې په دې اړه له اړوند خواو سره خبرې روانې دي او کېدای شي چې ډېر زر د سولې بهیر د کامیابولو لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شي. د سولې د عالي شورا په وینا په دې وروستیو کې له پاکستاني جیلونو خوشي شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي ورغلي او په دې اړه به له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. بشیر ګواخ په دغه اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت مخالف طالبان ته په قطر کې دفتر پرانستل شوی. د افغانستان د سولې د علي شورا یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار مشال ریډیو ته وویل چې د قطر چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او که څه هم دغلته د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کوم دفتر نه دی پرانستل شوی، خو په نږدې راتلونکي کې یې امکان شته.
دا به موافقه چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ شوې دی د دې په لحاظ یو دفتر چې مقصد یې یو ځای دی چې هلته به بین الافغاني دیالوګ شروع شي او یو آدرس به یې چې تماس نیولو لپاره تفصیلات فراهم وکړي. دا انشاءالله به نږدې راتلونکي بیا پرانستل کېږي، تر اوس پورې رسمان پرانستل شوی نه دی.
له دې وړاندې عربي رسنیو خبر ورکړ چې د قطر په سر ښار دوحه کې د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې د افغان حکومت په خوخه د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. د روسیو کې د افغان حکومت او طالبانو سره د مذاکراتو د کېدو د پرمختګ په لړ کې پاکستان هم ځینې طالب مشران له بنده خوشي کړي، خو اسماعیل قاسم یار وایي دا کسان افغانستان ته نه دی ورغلي.
مونږ وایو چې دا موضوع په نږدې راتلونکي پاکستاني چارواکو سره سپینه وکړو چې د دوی سرنوشت څنګه شو، که دوی غواړي چې کابل ته راشي افغانستان ته راشي هم باید معلوم شي، یا که چیرې دی باندې تللی د پاکستان نه. تر اوس پورې خصوصا زه دا معلومات نه لرم.
خو د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د وخت یو چارواکي وحید مجده وایي په قطر کې ځینې نور مهم طالب مشران شته چې د مذاکراتو په کامیابولو کې مهم رول لوبولی شي.
تقریبا ټول اړخونه پوهېږي چې په قطر کې لس کسان د طالبانو د سیاسي دفتر د صاحب آقا په مشرۍ هلته اوس عملته دي. نو هلته داسې یو ځای دي چې دا کسان سره یو ځای دي او دوی صلاحیت لري او کولی شي چې په ډېرو مسایلو کې تصمیم ونیسي. طیب آقا نه بغیر هلته شیر محمد عباس ستانکزی دي چې د طالبانو په وخت کې د خارجه چارو معین و او بیا د صحت عامې معین و. دی په خپله په هندوستان کې تحصیل کړی دی، ښه په انګریزي ښه خبره کولی شي. هلته شهابالدین دلاور صاحب دی. نور کسان هم شته دی چې پخوا د طالبانو په وخت کې په سفارتونو کې دوی دنده درلوده او کارونه کړي دي.
وحید مجدا زیاتی چې په قطر کې میشته دا طالب مشران نیغ په نیغه پر ځمکه جنگیدونکو طالب استوالو سره اړیکې نه لري، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر رسمي استازي دي، نو ځکه کول شي جګړې ته د پایټکې کېږدي.
ګورې دا کسان چې دي ملا محمد عمر لخوا ټاکل شوي دي، هلته تللي دي. دا ضروري نه ده چې دوی باید په لاندې کچه طالبانو باندې نفوذ ولري. دا کار د ملا محمد عمر دی او دا کسان د هغه لخوا هلته لیدل شوي دي چې هغه صلاحیت چې ورته ورکړل شوي دي د هغه صلاحیت په بنیاد باندې خپل تصمیمونه ونیسي، خلکو سره خبرې وکړي، او که په کوم ځای کې کوم مسایلو کې څه لوی فیصلې ته ضرورت وي بیا د مشرتابه سره په تماس کې شي او له هغه لارې څخه مسایل حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې وروستیو کې امریکې ته د خپل سفر په مهال وویل چې نوموړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما طالبان ته په دوحه کې د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی، نو دا وخت پکې راځي چې د شکیل ناز دا سندره وورو. شکیل ناز په غږ مسندر اوریدا. اوس راځو خپل یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې یوې غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په ټول پاکستان کې شویو د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 4000 کسان وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د یادې مودې د ترهګرۍ د پیښو 80% په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرینګ سنټر یا د شخړو د سار مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 2012 کال کې په ټول پاکستان کې د ترهګرو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان او القاعده لخوا په سلګونو بریدونه ترسره شوي دي. دغه راپور کې راغلي چې 80% بریدونه یوازې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې ترسره شوي دي. د دغو بریدونو د شمیرې او په دغو بریدونو کې څومره ولسي وګړي او امنیتي سرتیري قرباني شوي دي، د دې پوښتنې په جواب کې د یادې شوی ادارې ډایرکټر عبدالله خان وای
2012 کے دوران ہم نے جو وائلنس ریکارڈ کیا ہے وہ ملیٹنٹس کی طرف سے
مش په 2012 کال کې د هغو پیر شمیره راټوله کړې ده چې د ترهګرو لخوا په عام وګړو امنیتی سرتیرو او نورو ټولنیزو ځایونو کې ترسره شوی دي، او د هغو عملیاتو شمیره هم راغونډه کړې ده چې د امنیتی سرتیرو لخوا د ترهګرو په ضد شوی دي او په کې عام ولس ترهګرو او یا امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د دغو ټولو پیر شمیره 1015 ده. په دغو ټولو پیر کې 3809 کسان وژل شوي دي،
1851 او اسمه 3879 افراد جو هغه ان کی جانے گئی ہیں.
پدغ راپور کی راغلی دی چې دغه ټولو پیخو درې برخې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوې دي. پدغه پیخو کې 1114 عام وګړي وجل شوې او 2314 کسان جوبل شوې دي. راپور دی ته وی چې د ترهګرو پر ضد د امنیتی ځواکونو لخوا عملیاتو کې هم عام ولستمر جوبل اوریدل ده. پدغه ډول پیخو کې سکم 200 عام وګړي وجل شوې او سکم 350 عام وګړي جوبل شوې دي. د شخړو د سار د مرکز ډایرکټر عبدالله خان نمې وپختل چې دا شمیرې تاسو د کوم سرچینو لاره راټولې کړې دي؟ نو هغه وای
ہمارے فیلڈ میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم میڈیا کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور وزارت دفاع اور وزارت
زمش کسان په دغه سیمو کې هم شتون لري او د دې سره سره موږ د رسنیو لالاري او د وزارت دفاع او د کورنۍ چارو له وزارت سره هم د غشمیره کړه کوو. خو موږ ته دغه کسانو په اړه معلومات نه راکړل کیږي کوم چې د پوځي استخباراتي ادارو لخوا نیول کیږي. هغوی دغه تفصيلات بالکل نه پډاګه کوي. هغوی وایي چې د دې معلوماتو پډاګه کولو ورته د حکومت لخوا اجازه نشته. نو دا چې کوم معلومات دي دا موږ یا خو د رسنیو یو درا پورن سخه خسته دي او یاد خپل څارونکو سخه
میډیا سه جو فګر اکټه کیه یا هماره خپل جو سورسز هه فیډ مې هماره فیډ رپورټر
عبد الله خان ویل چې په دغه وجل شو کې اتل لسو تر هغه هم شامل دي او د دې ترڅنګ صد پاسه یو لسو وسلوال پوزي او یا استخباراتي ادارو نیولي هم دي.
د ځوانانو لاستراوړنی
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه
اوریدونکو. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د زر بستري زروختون د جوړېدو لپاره ازمکه معلومه کړې چې دوی په خبره پر راتلونکي کې به د روغتیا وزارت لخوا پرې کار پیل شي. په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواره رپورت لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې اوس مهال د جلال آباد خر مرکزی روغتون ډیر کوچنی دی او مریضان زیات دي. والی ګل هغه شرزی وایي چې له دې وړاندې له روغتیا وزارت ته غوښتي وو چې په ننګرهار کې زربستري روغتون جوړ کړي، خو هغه مهال د مناسب ځمکې نشتوالی لوی ستونزه یاده کړې وه. د شرزی په خبره دوی اوس د روغتون د جوړېدو لپاره د غازی امان الله خان خرګوټي ته نږدې 400 جریبه ځمکه جلا کړې ده او اوس د روغتیا وزارت کار دی چې په دې ولایت کې روغتون جوړ کړي.
موږ دن فیصله وکړله چې موږ د غازی امان الله خان په اشاره کې د عامه خدماتو لپاره ځکه لرو موږ به دې په اختیار کې 400 جریبه ځکه ورکو. خدای دې وکړي چې د محترم وزارت سنتیابیه له خوا څخه دغه 15 ډالر یو سي قانوني قرارداد وسي او د دې نقشه راوسي او د قرارداد وسي او دغه کار شروع سي.
څو ورځې وړاندې د ننګرهار د سیاتامیر رئیس باز محمد شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جلال آباد په مرکزی روغتون مریضان زیات دي خو پرسونل وسایل او ځای بسنه کوي. د شیرزاد په خبره د ختیځو څلورو ولایتونو څخه هم د یو روغتون ته ناروغان لیږدول کیږي او همدا لامل دی چې کله ناکله مراجعین له دې روغتون څخه شکایت کوي. بل خوا په ننګرهار کې د عامې روغتیا له ریاست څخه شاوخوا 50 تنه قابلګانې له دوو کلونو زده کړو وروسته فارغ شوې. د چارواکو په خبره دغه قابلګانې به د دندې ترسره کېدو په موخه هغو لورو پرتو سیمو ته واستول شي چې هلته ښځینه ډاکټرانو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې اول پاکستان فوټبال ټورنمنت پیل شوی چې د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د قبایلي سیمو او د افغانستان له خوست څخه هم لوبغاړي برخه پکې اخلي. په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو په ډګر آل پاکستان ڈی آئی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنمنت دوام لري چې پکې د خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، جوب او قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان خوست نه هم لوبډلې برخه اخلي او د لوبې د کتلو دپاره روزانه د غلطه په سلګونه تماشبین راجمع کیږي. تیره ورځ اولنې لوبه د شمالي وزیرستان میران شاه خان کلب او د بنو ینګ 11 ټیمونو ترمنځ وشوه چې میران شاه خان کلب د 0 په مقابله کې په یو ګول سره د غلوبه په خپل نام کړه. دویمه لوبه د میران شاه پی 11 او کرک ټیمونو ترمنځ وشوه چې میران شاه پی 11 د 0 په مقابله کې په دوه ګولونو سره بریا ترلاسه کړه. د دې ټورنمنټ ارګنایزر اسرار خان وایي د ټورنمنټ جوړولو مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالۍ په طرف متوجه کړي.
دې ټورنمنټ د مقصد د چې ان شاء الله ولزي چې د بنو دګری بوندا چې میر بهترین فوټبال شو کو، یعنی بنی علاقې چې مدو بهترین علاقې دو، و امن پرست خلک دا و امن خوشحالي ټول پاکستان د قبایلی علاقې پاکستان کونه کونه نه شش پلیرون ردرې می او دا ټورنمنټ لګیا دی حصہ وخلي.
د میران شاه خان کلب ټیم کیپټن رحمان الله وای د میچ په ګټلو سره ډیر خوشاله دی. دوی اووی په وزیرستان کې د فوټبال ډیر ټیلنټ موجود دی خو ورته سہولتونه هیڅ نه دی ورکړل شوی.
میش ته مشای دی پر د عوامو د پر فوټبال وکړلو چې عوام خوان ونه وخدي دی نه او میش څنګه بس حالات یو داسې سوي دا خوان نه شته دي کمی څنګه لا تر تاګ ورو تاګ د شه ډیر میش تر کوم مسله وي او میش د سمرا عبدالطا پلیرون دی دا غونټ پاکستان چې سمرا زین دی میش د کپشه له بدلی ای له بیجی اکثر په ډیپارټیشن میش ډیر کلی نه کړی دی. میش تا ګراوند یو ډیر غټه مسله دی چې میش تا
ٹورنامنٹ جوړول د ستاینې وړ دی.
ٹورنامنٹ کمیټه ډېر شکر گزار یم چې دا قسم ټورنامنټ د شای موقع لکا میش د پورې ښکای اپ مسه قسم دې تاسو فند سن دی ملو شوې او بلوان دې پر دې د شغل جوړ کړه د لکه څنګه چنن لاګیا دې د خوشحالی پہ
د بنو ضلعی سپورٹس افسر انور رشید چې د لوبې د کتلو دپاره راغلی و مشال ریډیو ته وویې دغه یوه ډېره مثبته سرګرمي ده او د انتظامیې له طرفه چې څومره کېدلی شي ورسره به مرستې کوي.
لکه ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر صفا ویلی دي چې تاسو لوبې کوئ موږ به امداد کوو. اوس مطلب ده چې ګراؤنډ مې دي ته فری ورکړه ده فیسلټیز کمرې چینجنګ روم چې څومره مینه کوي بهر دی وې سو بیا دې ډیسی سره خبره کوي چې هر دي ته ډېر مالی امداد سیم رکھائی. میز پا 18-19-20 مدے پشاور سے یو دے ملک ساتھ سپورٹ ٹرسٹ والا سو پروگرام دا پیغے سے بیسے دا خبر رکھاؤں چی میز دے گے نصر دیتا انمات رکو دا کسون لگیا دی خلق اور مزگر سیم را خلق رمون دا ٹینشن ختم دا
دا یدوان دا چی دا گا ٹورنامنٹ دا 2012 کال آخری میاشتے شل منیٹے سخا پیل شوے دے چی دا را روان فروری میاشتے تر نیمائی پورے با سر تا ورسی.
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته رسیدلی یو. تاسو د سید عالم استاد په غږ دا سندره ووري او په روانه خبرونه کې زه او ګلیاز بیا هم له تاسو سره یو.
صدرو ملال رودا صدرو دا قدمنا تعالی دکل د دې بخشي ورنا صدرو پالم دی رسوا کرما صدرو صدرو مالا لے روگ دا لگ روگ دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گلنا صدرو صدرو مالا لے روگ دا لگ روگ دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گلنا صدرو صدرو مالا لے رودا لگ رودا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گلنا صدرو صدرو مالا لے رودا
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیره.